السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم. په دغه پروګرام کې وړاندې پنځه لوي دقیقې موسیقي لرو، خو په لمړیو څو دقیقو کې براپورونو خبرونه ولرو. مهمه موضوع دا ده چې نړیوالې ټولنې په جنیوا کانفرنس کې شاوخوا $12 میلیارد له افغانستان سره د مرستو ژمنه اعلان کړې ده. نور مسایل به هم خبرو کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د افغانستان د روشل کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اور باندې ټینګار کړی، او آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. پوره خبرونه. په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د بامیان د عامر روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری نن ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید. د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي. وی رئیسی چې د پیښې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. د پیښې عیني شاهدانو د بامیان په روغتون کې د ازادي راډیو خبریالې ګلامیز ته ویلي چې د پیښې له ټپیانو دریو نورو کسانو هم سا ورکړي او د 1200 کسانو خانده. وسلوال طالبانو ویلی دوی په بامیان کې په دې بمی چاودنو کې لاس نه لري. اخوا ارګمانی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله دغه چاودنې غندلی او زیاته کړې ده چې طالبان او نورې ترهګري ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره په ملکي وګړو بریدونه کوي او عامل منفعت تاسیساتو ته زیان رسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان 2020 کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اور باندې ټینګار کړی. ښاغلی اتمر د دغه کانفرنس د پای ته رسیدو په مهال وویل نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې دوه ورځني کانفرنس جوړونکو ته وویل په دغه کانفرنس کې شپږ شپېتو ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ وښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو دا خبرې پرون د افغانستان جنیوا کانفرنس کې وکړې.
The government of Afghanistan must also do its part.
افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې همغه سي چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د مخدره موادو په ګډون، د فساد پر ضد د ریښتونی مبارزې، د مذهبي ازادۍ په ګډون، بشري حقونو ته د درناوي، خصوصي سکتور ته ښه چاپیریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم.
د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په نیمه مجازي توګه کوربه و چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د $12 میلیارد د مرستې ژمنه وشوه. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ کارنباور د سیشمې په ورځ ویل غواړي پوه شي په راتلونکو ورځو کې به له افغانستانه څومره امریکایي ځواکونه وځي، او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لنډه موده کې څه اغیز وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د سیشمې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15 له افغانستان ووزي. ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دا ائتلاف له افغانستان په بیړنۍ توګه د وتلو درنه به پرې کړي. آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ د هوکړې لمخې د دویم ولسوالي هم په خپل کنټرول کې راوستي. د هوکړې لمخې ارمنستان د دریو سیمو پریښودو ته اړستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځیان د هغې هوکړې لمخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی د چلبجر سیمې ته ننوتلي دي. کروچر چې آذربایجاني چلبجر یادوي د نومبر په 15 باید تسلیم شوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار وځنډید. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول. د دغې هوکړې له مخې ارمنستان د اګدام، چلبجاریا، کروچارا او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ ایستل شو. اګدام د نومبر په 6مه تسلیم شو، چلبجار هم دا په 15مه تسلیم شو او لاچین د دسمبر په لومړۍ تسلیمېږي. چلبجار وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره ټلیفوني خبرې وکړې. د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سې شنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کوي، خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سې شنبې په ورځ له لندن سره موافقې ته ورسېدل. پر سفر محدودیت به هم لرې کړای شي او خلک به وکولی شي له شمالي ایرلنده دغه هیواد ته سفر وکړي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي. تاکل شوی راتلونکې اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت هم پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بیا ویلي په هیواد کې د کووید 19 دوهمه څپه پای ته رسیدونکې ده. مکرون ویلي د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې لیرې شي او تر کرسمس پورې به چې د دسمبر 15مه نیټه ده دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړې خلک به وکولی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام اول راپور ته. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کنفرانس په پای کې پرون ماخوستن په جنیوا کې شوې. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو د جنیوا د کنفرانس قربانه وو چې پکې نږدې سلو دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپله ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کنفرانس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراټیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلور کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د څلورو کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنۍ ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د څلورو کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په جنیف ښار کې په دې دوه ورځني کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
One, we agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ. موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي. او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت له نوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
نوی همکاری به په سخت شرط او میکانیزم سره ورزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل، په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملي کېدل په دې کنفرانس کې بله مهمه موضوع وه. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له دیوان نادر اورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې په جنیوا کانفرانس کې د نړیوالو مرستو خپلولو، د افغان حکومت له لوري تازه پاکستان ته د یو اړخیزو امتیازاتو ورکړه، او د افغان سولې وروستیو لاسته راوړنو په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. مسیر ورځپاڼه د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت نرمښت له پاکستان سره د افغان ولسمشر د تازه معاملې نښې بولي. د دې ورځپاڼې سرمقالې لیکونکي لیکلي، افغانستان ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان له سفر وروسته ښکاري چې کابل یو ځل بیا پاکستان ته یو اړخیز امتیازات ورکوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی لخوا په یو فرمان کې د پاکستانی بندیان خوشی کول د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو رسمي سند کې د افغانستان بهرنۍ پالیسي په تړاو پاکستان ته سپیناوی، د افغانستان له لوري پاکستان ته د یو اړخیزو امتیازاتو ورکړه ګڼل کیږي. په سرمقالی کې راغلی، افغانستان له دې وړاندې هم پاکستان ته ورته امتیازات ورکړي، خو مقابل لوري کله هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. سرمقالی کې وړاندې راغلی که د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې پاکستان ته په امتیاز ورکولو کولای شي د افغان سولې په اړه د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي، نو دا به یې لویه تېروتنه وي. د هشت صوب رسپانې سرمقالې کې راغلي، نړیواله ټولنه افغانستان کې د سولې ټینګښت او د دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتل غواړي. سرمقالې لیکونکي لیکلي، په جنیوا کانفرانس کې له افغانستان سره د نړیوالو متحدینو ویناوو او په مشروط ډول د مرستو دوام دا وښوده چې دوی افغان دولت سره په دې سختو شرایطو کې یو مټ شول. د جنیوا کانفرانس له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو د راټولولو په موخه د نومبر په 23مه د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو په ګډون پایل او د نومبر په 23مه پای ته ورسید. په دې کانفرانس کې یادو نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره څه د پاسه د 2 لس میلیارده ډالرو مرستو ژمنې وکړې. په سرمقالې کې راغلي، په دې کانفرانس کې له افغانستان سره د نړیوالو تازه مرستې طالبانو ته یو روښانه پیغام لېږدوه. هغه دا چې که طالبان غواړي ځان ته نړیوال مشروعیت ورکړي، باید نړیوالو قوانینو او شرطونو ته غاړه کیږدي. د لیکوال په باور، اوس چې نړیوالو په افغان حکومت باور کړی او په مشروط ډول یې په لوړه کچه د مرستو ژمنه کړې، نو افغان حکومت هم باید د دوی باور وساتي او دا پیسې شخصي جیبونو ته وانهچوي. د اطلاعات روز ورځپاڼې سرمقالې کې بیا د سرچینو له قوله لیکل شوي چې په قطر کې د طالبانو افغان دولت مرکچي پلاوي ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په لومړیو خبرو هوکړه شوې. رسپانې لیکلي، یوې سرچینې ورته ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې هوکړې نه دی خوښ، نو ځکه یې د افغان دولت مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د پلاوي غړی سلام رحیمي کابل ته راغوښتي دي. په قطر کې د طالبانو افغان دولت د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلاره څه باندې 2 میاشتې بحث وشو، او بالاخره ویل کیږي چې اوس دواړه لوري په بدیلو لارو هوکړې ته نږدې شوي دي.
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د درولو نړیواله ورځ ده. په همدې ورځ په ټوله نړۍ کې په خاص توګه په هغوی وادو کې چې له خزو سره تاوتریخوالی زیات دی، د پنځلسو ورځو لپاره یو کمپاین پیل شوی. افغانستان هم په دغو هیوادونو کې شامل دی. د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي. د دغه وزارت په خبره، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ډیرو زړبګنونکو قضیو ګراف لوړ شوی دی. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی، تر هغه وروسته به بیا د پښتو موسیقي پروګرام درته خبر کړو.
ندیمه هغه افغان میرمن چې له خپل خاوند د تاوتریخوالي له امله بیله شوې ده.
نو زما خواخ مې ویل چې زما لور نه راوړي.